on.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن د دوشنبه ورځ ده. د غبرګولیا جوازات 14مه د جون میاشتې درېمه خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزړنی یا پولیو ضد واکسین ورکولو په کمپاین کې به 12 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین سي. باختر خبری اژانس چې طالبان کنټرولوي د دغه وزارت په وینا خبر ورکړي چې دغه کمپاین چې په روان میلادي کال کې دویم هغه دی، نن دوشنبه د نړیوالو ادارو په ملاتړ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پایل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزړن ناروغي په کې ختمه شوی نه ده. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2023 میلادي کال کې په غزنی کې د ګوزړن یو پولیو د لومړۍ مثبت پیښې راپور ورکړی. کابل کې د ایران سفارت وایي چې د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوحې د درېمې غونډې په اړه خبرې وکړې. دغه سفارت پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلسن له افغانستان سره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلسن د شنبې پر ورځ سره کتلي. متقی ویلي و چې طالبان د دوحې په درېمه غونډه کې معنادار ګډون غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تر اوسه له طالب چارواکو او کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې پر 1/2 پیلېږي. د دوحې دویمه غونډه په 13 فروری میاشت کې جوړه شوې وه. طالبانو په کې لګډون کولو ډاډه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له څه باندې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. د غویې څور میاشتې له 28 د افغانستان شمال ختیځ، شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوړو نړیوال پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی پر روانو اوو میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 4.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. څو دغه کورنۍ وکولی سي خپل معیشت بیرته احیا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته فوري او دوامدار خطر پیښ کړی دی. دغه ادارې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره د نورې پانګونې غوښتنه کړې چې هم له طبیعي آفتونو د ماشومانو د خوندیتوب سبب سي او هم هغه اساسي خدمات پیاوړي سي چې دغه ماشومان ورباندې متکي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 214 کورونایو د ستنېدو خبر ورکړی. باختر اژانس نن لیکلي چې پرون د تورخم له لارې 2 اویا، د کندهار د سپین بولدک له لارې 2 پنځوس، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 2 څلویښت او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هیواد ته ستنې سوي. دغه رسنۍ خبر ورکړی چې 9 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي. له نومبر میاشت راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه د پیشنهادي طرحې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بنی ګنس او د اسرائیل له دفاع وزیر یو اف ګالن سره په دې باب خبرې وکړې. په دواړو ټلیفوني خبرو کې بلینکن د اسرائیل د هغې پیشنهادي طرحې ستاینه وکړه چې د جو بایډن لخوا وړاندې شوې. هغه ویلي اوس د سختریزي ډلې حماس مسؤلیت دی چې یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. جو بایډن د جمعې پر ورځ په غزه کې د اوربند چنګولو او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره دا طرحه اعلان کړه چې 3 پړاوونه لري. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریې په حلب ښار کې د اسرائیل په حملو کې ګڼ کسان وژل سوي. سانه خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښوولې، خو وایي دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې سوي دي. اسرائیل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دغو تازه حملو په باب هم څه نه دی ویلي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي د اوکرين په باب د سولې سرمشريزي ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته لاړ. ټاکل سوی د اوکرين د سولې په اړه دا سرمشريزه د همدې جون میاشتې پر 15مه او 16مه په سویس کې جوړه سي. زيلينسكي په سنگاپور کې د شانګريلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسېد او د هغې هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. زيلينسكي تر دې کتنې وروسته په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزې پر جوړېدو او په هغې کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړې. هغه ویلي خوشحاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. او د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. دغه لوبه عمان پیل کړه چې په شلم اور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې لا یې دوه توپونه پاتې وو او یو 109 منډې وکړې. نامیبیا هم په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې او لوبه مساوي شوه، خو په سوپر اور کې بیا نامیبیا وتوانید عمان ته ماتې ورکړي. پرون د کرکټ شل اوره نړیوال جام په دویمه سیالۍ کې کوربا ویست انډیز د 5 وکټو په توپیر پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. افغانستان به سبا سیشن به د کابل پر وخت سهار 15 بجې له یوګانډا سره لوبه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوف او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 روپۍ خو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 شومان درملنه تر سره شوې ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1400 ماشومان درملنه شوې. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي چې د نوو زیږول شو ماشومان د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. خبرونه کې را سره ډاکټر صیبان هاریو د ماشومان متخصص، ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي. چې ډاکټر صیب رفیقی له امریکا نه را سره وصل دی او ډاکټر صیب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صیب رفیقی، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغۍ په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟
شری یو ساري ناروغي ده چې دا عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کېدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډیریږي. کله چې تماسونه ډیر شو د ویروس انتقال زمینه برابریږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاده هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډیرې مودې پاتې کیږي او ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصا هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي په هغه ډیر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصا چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراضو باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډیر ټیټ وي. نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث د دې کېږي چې موږ یې محدود نه کړو، نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وي، د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي. معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، یو مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کیږي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي، چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي. یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټنو د ولنو ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي. د ټوخی کچېته بل کوم اختلاط ته نه تلی، سینه بغلې نه نیولې، ټوخی کمیږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي. یعنی اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علائم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سری چخنې کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجې کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې، ماشوم ته اسهال پیدا کېږي. که ګردې ونیولې، ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایي پیدا کوي، یعنی ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټران ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتها کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې موږ وویل چې تقریبا که دا ټول ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي. که یو کوژین ته شل دېرش ورځې موږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري خوریم نو ضرورت هم زیاتې په خوارزاکه او سوی ته ازي اخته کی.
او ډاکټر صاحب دغه ناروغي شری ناروغي چې د افغانستان کې هغه څه چې ظاهرن دي او موږ باندې پوهېږي چې دا سرایت کوي او چنه بل چاته څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نور ماشومانو ته شری ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ ویلې چې ما وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې موږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې د ماشوم ټوخی او پرینجې کوي دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي موږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کی چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو حتی مشکل ده چې کله ته وژغورو، ولې وړاندې کلی چې دي هغوی کیدلی شي سړی وژغوروي، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنی سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرست وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاکو مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمرم ډیریږي وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او سره په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي لکه دود ورته کوي یا وایي چې مه پرېږدي یو بیګانه غږ واوري، غږی ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلی ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدې وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې که تاسو ته ویم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي، دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز موږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي. دا زما پاکده چې زما پاکده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس موږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د چې شو وبخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم کې
ډېر ډېر سوال دی؟ نه بالکل د سن دا، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې یو ماشوم دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا ته خلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیه شدیده سوی تغذیه تېره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیری تېر کړه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیری دې اخته چې څوک په شیری اخته نه شي نه لویږي، دا درسته نه ده. شیری د ډېر خطر لري او موږ د دې لپاره ډېره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهېږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیری واکسین چې تقریبا اتیا کالا یا شاوخوا کې چې راوتی دي او ډیر کامیاب دي. او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي او دا ماشومان دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې د مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول په کې واکسین نه دي شوي، دویم په کې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي. نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان حتی چې د پوهنتون محصلین وو شیری نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي. نو کله چې بیا تماس کې شو بیا نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دی، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته ځي، مسجد ته ځي، نورو ماشومان سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیری ونځ. او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی، زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوهویم کال د دیارلس او دوهویم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې نه که درته ویم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه و، او اوس په یو کلي کې 2000 او یو نیم زره او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچول او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپلو ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسې ته د پروګرام مور مېلمنو ته هم په خپل وار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسې چې څنګه پوښتنه وکړه چې واکسینو د موضوع په هکله، نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام څه چې تر کومه حده په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې، لاسرسی ورته ډېره هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یو خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو یا موید مخه واکسینونه چې تر 15 کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي. شته خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم ده د واکسینو په اړه، او وسره یو مایندې چې د واکسینو د اهمیت او هغه دغه باندې نه دی پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا ما په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکې ماشومان ته واکسین وکړي؟
نو اکثر دا سیدی دا موضوع تر یو حد ته پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعیت هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته وخت واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړي نور جانبي عوارض رامنځته تر مانی دوی دا یوازي زکام ریسک په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي دا پروسه هم داسې دا د واکسینو جدول یا دا خراب شي فاملي ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې او حتی ورسیږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې شوم لپاره په کار یې هغه وخت یې تیر شي کله چې وخت شو هغه نروسته بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کېږي هغه ماشوم ونیسي نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمي صاحب دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د مینده پلارونو لخوا ده ځکه کله کله داسې کېږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده.
نه ډاکټرانو لخوا نه ده ډاکټر خو بار بار زه خو چون خلک دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغه کوم دا توصیه کو که چې ته یو ناروغ ته به ولري یا زکام ریزه شو لري سینه بغل ولري نو کې چې دی واکسین هیڅ کوم ستونزه نه جوړای یا صحیح مرکز ته وي چې واکسین ورته تطبیق
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی تاسو ته بیرته راګرځم دا ډاکټر صاحب هغه یو څه قطو وصل شو په دې خره کې زبې خبره تاسو ته بیا ځل تکرار کوم ډاکټر صاحب خبره دا و چې کچيري ماشوم ناروغ وي ریزه شو لري زو کاملري تبولري په دې حالت کې کولای شي تاسو ورته کدا واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي په دې اړه بنور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو او ردون کې مر سره دی دوی به هم را وخلونه مرته وخلې لکم زې ماړي کني ولي مهرباني
خو تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای دا وخلې غزنین خبرې کوم
غزنین ستړی مشه زبلای صاحب مهرباني څه پوښتنه کولري
ډیره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو سره مې پوښتنې دوه درې دي البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه ډاکټر صاحب محترمه که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي بیا هیڅ هغه ماشوم په شیرې نسي اخته کېدلی چې اقتصادي راچټېږي دوهم که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یې هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یې آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده او بل که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یې څه باید وخوري نه باید وخوري مننه
کور ودان ژوندۍ اوسې زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه استاد دریو پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي که بل اورېدونکی هم راسره ده نو مو راته واخلئ
محمد نایب اختیار یم له شیندن
نه شیندن نه ستړی مشي مهرباني که څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو
بس خور کې دا مې ویله چې دا ستاسو راډون د موږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي پرلند ته په دورز د خوا اورېدل کېږي د شپې د خوا کار نه کوي نو پښتنه مې دا و د ډاکټر صاحب ته خني چې په کم وسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک په اخته کېدلای شي دا مې پښتنه و
مننه کور ودان حتمن ساسي پښتنه بل ډاکټر صاحب نه و پښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکی مونږ ولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کتا سي تر شما پایل بدم دې موسم نه وکړو چې په کم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي
د شیر د پاره د سرلی لمړنې ورځې یا د ژمي اخرنې ورځې ډېرې دي خو اوس دا ویروس دا کتابي دا ډېر نه تعقیبوي ځکه شیرج په محیط کې وي اته په اوړ کې دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده او مخکې تاسو مو ویلې او د یم سب د پردو روی واقعه شته ځکه چې کله دا نور عوامل منځ راشي شیر ویروس زموږ په محیط کې شته ماشومان تراکم ولري لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کیږي دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي نو دا ویروس ډېره حمله کوي
او زموږ د دې بل ورو پښتنه چې لغزنی نه زنګو هله او د زابلی سره پښتنه دا وی چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پایت ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي په دې سره مافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې لمنځزي او بلکې ته حل لار ورته شل کې ماشوم واکسین نشو وخت یې هم تیر شو د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرز ور باندې حمله وکړي کم دا شره په نظر کې ونیسو
کلک د دې په اخلاص لګمخ کې ولار شم کوم مور چې سالم مور وي یا شیرې تر کړې یا واکسین شوی ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتې پورې د پشیری ناخته کې ځکه دا د وجود مقاومت چې دی د مافیت یا انټی باډي د مور نه د کوچنی ته راځي یعنی نی نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي نو کېدای شي چې وینیسي خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي اوس به راشو واکسین ته دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نهو میاشتو وروسته وشي ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته دفاع شته د ویروس په مقابل کې او د نه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټیباډي کمیږي او نوې انټیباډي ښه اخلي په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منډیخه کې شیرې ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسېږي دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړ کړي کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نهو میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا د دوه دورې پوره کړي د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي دا په مرض نه اخته کیږي ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدی شي چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي د ورور کا سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیرې ورکو موږ چیرته په یو کلی کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي نو زه مطمئن یم چې په دغه کلی کې به شیرې نه راځي مګر که چیرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیرې اخته شي نو په خپله شیرې پیرا راتلونکی دی نور سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسو
مهرباني تاسو که څه وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړئ خو زابلی صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل
دا بیا مو خصوال دې زکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیر د سې مرض دی چې میند ته خسکړې ډاکټر ته راځي ډیر آسان ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته ځینې ملکونو کې اوس په امریکا کې یو شیر راشي شاید دا پالو ډاکټر هم پی ایس پی نه ځکه دوی نه دیل دی نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوګونو او د څټ نه او سه ولته او بل اخره تنه ته او خېټ ته او لاندې ورنن ته بیا ورکیږي په دې طریقه دا بخار پر راځي مګر دا بخار حتمی دی چې ډیر په ټول ماشومان د سپیو اندازې شي ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې خده صحت یې خده یا واکسین شوی دی یا مور واکسین شوی دی دې ته دا ضروري چې دانه پار زیرې شي او ډیرې وي هغه ته کم کم بخار پیدا کیږي او بیا کله چې خکېږي دا یو شی چې مانه مخکې شو کله چې بخار به ته ځي اخر کې بیا د سې لګ پوسته کې مسته کې کوي خصوصا هغه ماشومان کې چې مورې نه مینځي دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي ځان ورته نه مینځي او دا ډیر خطرناک دی بیا دی وای چې کله چې مخکل دی چې مرض اخته شي لاسونه مخې باید په صابون وینځل شي. دا هر ماشوم البته دروغ ماشوم خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو. ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض ځکه موږ مخکې ویلي چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي چې هغه بې میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو مقاومت یې ټیټ شو هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک ساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک پاک لویلی ما مخکې مو ویلی که ښه خوراک ورکړه شي مایات یې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو به ډېر ضرور دي خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې مایات اوبه چار شی چې وي که مور په شدو وخت وي د مور شته زر زر ورکړه شي تا د مور ډېر شدې او شوروا او مستې او شړومبې وخوري چې شدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي شوروا دا شدې دي مستې دي. البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو بس پخپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کوروان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي را سره د دوی برا واخلو بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مو راته واخلئ له کوم ځای ماړي کې نیولې ده؟ اتل صاحب هلمند نه ستړی مشي په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی وروستۍ څېړنې شوې دي هلته ډېر ماشومان په شریخ ته کېږي. ساسي پوښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نه څه ده؟
مننه خدا کا قدر وکړه دوار ډاکټر خیبان تم سلامونه وایم. خورجانی پیلمن ولایت کې ورا د شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د ماشومان اکثر خصيبي د چمالي بری د خورجانی خو خبره ده چې دلته د واکسینا نن مثال خورجانی راځي د اکثر ماشومان د واکسینان کړی خو هغه ورسته مثال خبرې د ماشومان څخه ولې د واکسین ورسته یعنی د واکسین دوري پر اخیبي خورجانی ولا ده ته تر اخیته منو چې دا د شری ډاکټر سلمان سلمان پښتنم دغه خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې د شدې چې دا شری بته د کوښنې ولې تاثیرات کم مثال تاثیرات باندې کې کدا سي پرمخ نه نيسي. او بل د شدې خورجان یو شری دی یو د تمر په عام اصطلاح کسواک ورته وایي دا اکثر انسانان د غوټ وایي خورجان د ماشمان پر ګل باندې یو رقم ګرمه کړه پوهه کیږي خورجان دغه مثال د غوس ډیر زیات سی دا کسواک مړ ورته وایي نه پوهېږي چې په تبابي د الیاس د ډاکټران صاحبان سره ورته وایي مدته کسواک ورته وایي خورجان دغه مایان هم د زیات سی په علم ولادت کې
دا د ګرمه په وجه باندې بدن سور سور کیږي همدا یادوي
و خورجان دغه ګرم کې بغیر راپوته کیږي ان شاء الله دا که صاحبان به خورجان د پوستکی یعنی د جلد په دغه باندې زه یو مشخصه پښتنه ځینې کوم خورجان کده پوستکی ډاکټرانی
دوی د ماشومان متخصصان دي خو تاسو پښتنه وکړي چې دوی غوښتل جواب بدرکی
مننه خدای دې قدر وکړي پر دې خور کې زما د باندې ماشومان دي د جلد د پوستکی په مرزي تقریبا د 7 کال کې چې دا مشري لور مده انو دا اتکانه کیږي بل په پسې زمینه کې خورجان د شپږو کالو دی دا پوسټیکي په مرزي اخته دي پر دې پوسټیکي باندې خورجان یو رقم د وبول د کی تناک را پوت کیږي انداز هم د وینو د کی تناک را پوت کیږي بیا غا تناک چې وچی خورجان هغه ځکه ډیر غټ تپسي ابل داسې در جلانې خورجان در پوسټیکي لاندې میده میده د خشخاش وزن باندې مقداري داسې کوشنکي ګرمه کې را پوت سوي دي. او د ماشومان خورجان چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما ځکه ضربه وخري په دامن کې باندې یا څوک نیو مشکل خورجان د پوستکی اندازه چې باندې فروت به دا پوستکی ځنی واوري نو زما د ډاکټر صاحبانو صدا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې به اندازې زیاتې دوايي په کړې د خو په بدن باندې دوا ما چې کوم نتیجې نه ده ورکړي چې دا څه د ډاکټر صاحبان ما ته د تداوی لاره وتی
اته څه په بخنه سره کله چې ما شومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خدای دل ته په یاد کې ما به اندازې ذات دوايي باندې کړی دی یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلې نه دا مرزي نه تشخیص کړی چې دا مرزي د سواجه څخه د علاج لري نه لري داغه چې دوايي راکې خورجان یو ډاکټر ته چور سم دوايي راکې هغه ما شمانه هغه دوايي وخري نس وسره شبیا بل ډاکټر ته واسه ما بل نو فرق دی دروسه دا چې دغه ما ته نه د ډاکټر خورجان نه ته دوايي لري ما ته ډاکټر نه راښول چې دا مرزي یا مثال علاج لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو سم دا پوښتنه دی چې دا ما شمانه دا مشري لور خو زاد راتو کاله د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوسته کې د سره لکه دغه شی باندې واري د سی خوري نه څه خوروبه څه خورجان
مننه کورودانه تل صاحب حتمن ساسي پښتني به ډاکټر صاحبانو مخه ته کې دوبل اوریدون کيم را سره د دوی بم را وخلو
السلام علیکم از تو خیم د زابل ولایت شاجول ول سوالیس کو ستاسو سره
کوم میرا بانی
مننه سره خورشتي ام یو داس ناروغه ده سدا کله کله مهلک او خطرناک هم تمامیږي نو زه په خپل په دې کښنی باندې سری تک کړه یم خو الحمدلله روح دې خلاص شوم دې پوخ شوم او شنه غالي نه ان تکه کړی لکه اس خو سم نه پوخ تر اوسه پورې نو ان شاء الله تاثیر نه در باندې کړی نو دا چې دا کوي مرزونه هم وو په خا به مفته په دې کې زما په دې کې وو سم یو پرهاسته یو ستند را ولګول په خا زما به ما دې په دې کې دا دغه کې وو سم پرهاسته ستند را ولګول نو نه خبره شد دا واکسین د پاره وو دا مرز د څه لپاره وو خو لکه مو دا چې نه پیډو او له محترم ډاکټر صاحب د خنې دا څنګه د سی مثلا دا مرزون اکثر د وخت په شنیانو باندې تاثیر کوي په ورختوب کې سره ته کې کوي ولی پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پر ناز دي چې دا مرز او اکثر د وخت دا په ځمکه کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سخکان باندې د مرز شنیان اخته شي نو موږ به ګرم وساتو کالای ور باندې اچو خو لکوي او کیسا خلاص یې نو دا پښتنې دي زه د خمنن
دې رضایت مدنه کور ودان ته خصه پی او بلوریدون کیم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشو نو مراته واخلی لکم زما لیک نیوالي مهربانه نوم دی واخله لکم زید اړیکه نیوالي
پر دې خو سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو ملمنوته سلام علیکم ورحمت الله و برکاته قاری محمد ایوب پښتنیم له جوز جان
مننه مهرباني او بخیم ما په پایل کې غوونه پیژند قاری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو سړی ارسونه ستنځري کیږي زه هم ته غیر خو پروا نه کی
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزکه ماونه پیژند
او خو ر کې ډیر څه موضوع متکل یو خو موږ د سړی ډاکټر سایز د رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کو چې موږ د پډیر موضوعاتو کې هغه را کې واقعنه ده دا دې مهرباني او شفقت دې درسنه یو ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو د شری مرز د لکاتل سر چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده تڼاکي د ګرمۍ کې راپورته کیږي باز خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا به شری نه او بل خبره ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي ما د کوچنوالي چې د شریر نیو کې هم لیدلې دي او بیا مې په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شریر نیول هم لیدلې دي دا داینه دي چې تنه کوچنۍ نشي بلکې لویان هم نشي نو زه د ډاکټر سره سم یو دوه پوښتنې دي
مهرباني
اول خو به چې دا واکسینان براله کده پولیو وکړه نور دلته یو نو وسوی تبلیغات موږ د غونډیان د خوا کې دله پر موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله وټول خلک د واکسین په موثریت باندې وپوي دله وټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي او د ډاکټر سمې دې پوښتنې دي دغه د شری نیول کچيري په خوا چې به د شری سکونی وي دا سپینسر به عرف ورکوي خپل دی ورکول پر لپټوي د دبر او ارغ دی ورکوي یا به دا کورنۍ دواي ورکولې یا به د تبرک د پاره سپلنی دو دواله سپلنی خو ته به پرې دغه جلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي ودرن ځغ باندې ونه شي دا خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه ارغ ورکول یا پر لپټول دغه د شری په موثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنی په جوړېدو کې ضرر یې ډیر دی کې پایده ډیر ده دغه پښتنه مې نه کول ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی ما سلام سمونه ورې د زکه مې ورته غوونه پیژنده چې تاسو خفه شوی نه یاستې ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو ځینې پښتنې وکړي اول به د قری صاحب پښتنې نه پیلو کوچی کم څوک چې په شری اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول ځکه چې مومن تبي په دې وخت کې خلک نيسي او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخوله وکي ور سره خکېږي تاسو مره تاثیر لري په خکېدو کې
زه خو به په دې اکل دوه مره وایم یوازې د شری په ناروغي کې نه بلکې ټول هغه ناروغي چې تب جنوي بیا په ساده سلا ټول هغه ناروغي چې تب د منځراتلو سبب ګرځي په دې کې اساس مهم رول دا چې هر وخت چې یو ناروغ تب نیسی د تب کنټرول ډیر مهم ده ځکه لوړه درجه تب په ماشوم باندې راتلک نقصانات لري خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات د پزړه باندې د کار زیاتې دل او سره د اکسیجن ضرورت لري دل دا ټول حالت چې هر انسان باندې لوړه درجه تب راځي دا ټول مشکلات سره موجود وي نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون د شری نه تب ماشوم باندې کنټرول کو تبه کومون کی درمل باید ورسره استعمال
دغه اساس خبره لګی قطو وصل شو یعنی پټوله کی دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده
نه دا سم نه ده زکه په ماشوم باندې دماغی تخریبات ولې وجنه یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه ته به تاثیر کوي په ماشوم باندې جټکا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګیدل یا اختلاج راځي نو په ټول هغه ناروغي چې تبره هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکه لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربېره کچرته ماشوم وکلوي وي د تبې کمول او کنټرول لپاره کدوې حمام وکړي خو په ځان واچوي د حل لار ده
بلې دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکته کوي دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول وي دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي
مننه تاسو ته بیرته راګرځم ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو یې د اتل صاحب پوښتنه ځواب کړی دوی ویلی وو که چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي لکه اوس اتل لس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شيري یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي وي د امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو
هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي غیر لاغی نه نه اخته کیږي که چېرته موږ واکسین کو که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقې د واکسین نه وي کړي نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیر نه علاوه چې سرې سرې ګرمکۍ په بدن راخیږي د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سرې سرې ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښت کوي ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیر دی که نه دی په دې برخه کې څه توصیه لري ورته
دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ او ماته په ذهن کې راغله چې زه د دې نور امراض نمونه هم واخلم چې هغه شیری ته ورته دي. اول رشته گرمیدانی یا گرمکی چی دی انگلیسی که او تا هیت را شوی چی دا پا گرم منطقو که لک چی پا افغانستان که دیر دی یا دا کابل نبغیر او بامیان نه نور شاید پا طول مناطق کیوی چی دا دا حرارت پا ذریع پیدا کیگی او رشته کلا خارخم که او خارخ ها وقت که چی ماشوم پسته که خب منزل شوی نی پاک نی آغا لگ فرق لدی آغا سروال دیر نلدی او که دس فشار پیراولو پا غی نسبی نیگی در شیری دس ندی دا کوچه که چی ورسوی کوچوک چوکرتوی چوکتا کوچه که دا آغا هم بخار لدی خو آغا بخار فرق لدی پا یوزه که چرک کردی پا بلزه که پوستکی تیتلی او دانیم نسبتا نغطی وی بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي هغه هم هغه دوا چې قطر شو ورسره ورکیږي خو ته به ورسره نه یې ریزش ورسره نه یې ټوخی نه یې په شاوخوا کې شیری نه یې نو پېژندل کیږي او مور پوهیږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو ځینې وایي چې ډاکټر ته یې راوړي وایي چې شیری پیدا کړی حال دا چې د دوا سره حساسیت وي بل یو بل مریضی د مخملک یا اسکارلیت فرت وایي هغه همداسې کیږي بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی چې هغه هم تبه لري البته خو دا نور علایم لکه د سترګو پیدنه او پوز پیدنه او ټوخی او دا ورسر نه وي او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا اسکارلیت فر پیدا شوی نو دا ډیره ښه خبره ده چې په اوړي کې طبعاً ګرمه کې په اوړي کې وی ټوخی صاحب ویل او موږ باید دې ته متوجه شو قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل دا د ډاکټر صاحب ډیر فوقلاده جواب ورکړه که ماشوم ساړه کیږي موږ یې تود وساتو مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري نو زه بیا هم ګستاخي کوم د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته ترګۍ روشني نه پرېږدي حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځ ځي او کلمر ورسره ډېر زر د منځ ځي.
ډاکټر صاحب دا تل سی بیا بل پوښتنه بل زما غلري اند تل سی بل پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وا چې یو یا تکلن وبل شپ کلن وو او ویل چې دوی په بدن باندې یو ډول او بلنی دانه دي چې کله پکې ویني وی کله پکې وبوي او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لري کیږي په دې اړه باندې څه توسعه ورته کولای شي د څه ډول ناروغي دغه ول شي هر څومره ډاکټران ته تللې مراجعه کړي ماشومان نه دي خښوي.
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاری سی بو کاتل سی بو کاتل سی بو دا د جلدی او د پوستکي ناروغي د سدي چې خپل ونه ویني مشکل ده او به کچا په لګه دوام والی لکه منګه د توابت کې بخور ته ویل چې کاګل شي وي کنه ځینې کریمونې په والی به هم مشکل ده خو معمولا په اطفالو کې مشخص ناروغي دي چې د پوستکي د سدانه پیدا کوي چې اول د سی په لګه نکیږي او به چوي چې هغه لکه دا یوې دا چیچک اوي چیچک چې موږ ته ویو دغه دی یا چکن پاکس ورته وایي او ځینې حساسیتونه دي ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کیږي نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا غوی لازم هدایت ورکی نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او سم پریکټس کوي نو کاغذ کې څه ویل غواړي میره
مدنه کور ودان نو ور بشو ابراهیمی صاحب مدنه ابراهیمی صاحب کته سي په دې برخه کې اتل صاحب ته څلار خوني لري میره باندې وکي
مخه چې متخصص مشوره او تاسو په ما په نظر باندې دي چې او په لاره ده مشوره او نظر ټول هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ پیواز مونږ ته وایي خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا په هغه کې تفاوت موجود وي نو زما مشوره د متخصص صاحب د
تایید سره همدغه ده که دا ناروغ چې تا د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي، انشاءالله چې تداوی به نتیجه ورکړي.
ابراهیمی صاحب، تو خی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کیږي، په کوم شرایطو کې، په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کیږي؟ پوښتنه مې دا وه چې زموږ اوریدونکي پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کیږي، په شری ناروغۍ باندې اخته کیږي، یعنی کله چې یو لوی کس په دغه مرض باندې اخته کیږي، یو مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي، دغه په بدن کې داسې څه کمبودی وي چې هغه ور باندې اخته کیږي، او کله چې اخته شي هغه څه حل لري کولای شي؟ لکه ماشومان غونډه غینم باید ساتنه وشي، کنه بل څه حل لري مرتشته؟
بالکل، تقریبا دغه څه ده. موږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ مصدر رامنځته کیدل اصلا د یو وایرسي ناروغي ده، او وقایه خو که چیرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نوي تطبیق شوي، یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي، یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم دي نه وي ساتل شوي، او ورته طبعا دا مؤثر نه دي. نو کله چې واکسین مؤثر نه وي، نو داسې یو لوی کس چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي، یا په کوچنیوالي کې تېره کړې نه وي، یا دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه وطنی وي تطبیق شوي، نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کیږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګي ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ، په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته، حتی د جنین د سیق او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیمي، که دا هم راته ووایي شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي، دا وژونکی مرض ده؟
دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي. نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت، په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت، یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي، په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده. په کوم اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات در رامنځته کیدلو سبب ګرځي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر ښه دا موضوع واضح کړه، پله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده، لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازی کوي یا ورته زمینه مساعده وي، هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل منځته راتلل، سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي، ورسره یو تعداد نور مشکلات، د ځیګر د التهاب، ورسره ډېر اسهالات، تر څنګ د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل، هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړوي، خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمي، د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقي، تاسې ته به راشو که تاسې راته ووایاست، هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي، او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري، په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی، خو په شاوخوا کې دغه ډول وایرسونه نه یوازې شری، بلکې له دین علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو موږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا موږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توصیه وکړي چې تاسې ډېر لږ خواړه، کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې موږ یې محدود کړو. مخکې توخي صاحب دا سوال هم وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس د عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي، مګر زینی کلو کې خلک مثلا شدو ته گرم وي مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چاته پیدا شو وي ګرم شی نه ورک، ګرم به چې شو هغه یې ورته پخه کوری که غوښه چرګ ورته لال کوری که ګرم خواړه چې ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیا کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر یې د ډډ نه راوځي، هغه به ماسته وریجې بیا ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماسته وریجې یا ګوګرا داسې شیان به ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه، یو څه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومه کې، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه کېږي، لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب، له تاسي د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی، د تاسو دواړو دوی کور ودان وی ژوندی اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی را سره ګډون مو کړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولی شي په خپل محیط کې د شرې د ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. تاسو